السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به دا پروګرام واوري. البته په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ میلمه خبرېږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د یکشنبه په ماښام د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 15 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې وراوښتي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړې دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د واردات برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا 10 ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تېره شپه ناوخته پر خپل اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاینې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24مه اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د امو سین پر سر سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون یوولس ولایتونه د برښنا د شدید پرچاوي شاهدان وو. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری آژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي مسئلو به راڅرخي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9مه د یزد د مرکزي زندان دننه اعدام شوی دی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کاله عمر لري، د لوګر د پل علم اوسیدونکی وو او 2 کاله و میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدراتو کو د قاچاق په تور نیول شوی وو. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 20 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی. د ناروې میشته د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 10 کال لپاره په ایران کې شاوخوا 40 افغانان اعدام شوي. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسکي وضعیت رنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک د مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 8000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیری د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې روسي پوځیان په شا تمبولي دي. دا و خبرونه د خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان وایي لږ تر لږه 15 سرتیری یې له افغانستان سره په پوله کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې واقعي.
بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دای چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجه ژر هوار
کړي. There is only one left, although I heard that Pakistan and Afghanistan have
started. یوازي یو جګړه پاتې ده. که هم ما اوریدل چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړي دي. زه کولای شم ژر تر ژره دا هوار کړم.
د ناروی د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړې توګه بادغیس کې د بې ځای شوو بشري وضعیت نازک دی.
د غربت د ۱۰۰ روپۍ راکړې وي هغه مونږ کراجانو ته ورکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سار راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پاوز وای چې په شمالي وزیرستان او کرمه ایجنسی کې لک تر لګه 15 سرتیری له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوي. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې ور اوختي، او دوی وایي دغه کار د طالبانو په هغه خبرو دوی ته شک پیدا کړی چې ویلي دي د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي. که څه هم د طالبانو حکومت سملاسي د طالبان د پاکستان د پوز پر دغه اعلامیې او دغه دریز باندې تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې ورته ادعاوې رد کړي او بې بنسټ یې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامیې په ټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 6 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 4 او 5 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي، او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو جلا اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنوم سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 15 جنګیالي له منځه تللي دي، او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد 3 د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغېزمن مدیریت یقیني کړي، او د دوه د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان د پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې یوې ناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي، پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده، او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي، او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان نشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي، ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ. طالبان په دې عقل مند په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کرا لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا استا کنهسته، یا د دوی پاور او غواړي ورته چې په کوم ځای کې ستا بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکي. مت
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 15مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې درېمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپله وروستۍ لیکلې مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې بخبري سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي، پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19مه په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ، چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
و مو ورېدل چې د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره یې پر پوله په شمالي وزیرستان او کورمه کې له وسلوالو مخالفانو سره نښتو کې 15 سرتیري وژل سوي. دوی ادعا کوي چې په دغه نښتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفان هم چې د دوی په ټکو له افغانستان ور اوښتي وو او د ټي ټي پي غړي دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي په مالیزیا کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې په مراسمو کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل،
دا یواله اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پای ته ورسېدې. په اوسط ډول هر میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاتې ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړې دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هوار کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستانی لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستانی پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خپور کړې لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کیږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې له خود طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورنډ کرخه د سارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سم لسی اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوي ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. لډلې سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته دی وی چې د امنیتی وضعیت بشپړ ارزونه نه وشي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 16مه په خپل 19 کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ناروې د کډوالو شورا وایي د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي توګه بادغیس ولایت کې د خلکو بشري وضعیت نازک دی. دا چې دغه شورا نور څه ویلي او هلته بې ځای شوي کسان څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
همسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات ته سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی. باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید
لرو.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزه یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي سناګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې سمون ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به هغه څوک پورته کړي دي مونږ هغه غږ به څوک اوري دې کې کونډې تیمان داسې خلک سي واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولی او چې دا څوک یې کولی شي کار روزګار نه سي دې به څه حساب کېږي.
د جوزجان ولایت یوې اوسیدونکي چې تازه له ایران راستنه شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي. نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د سملاسي مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدیده وچکالۍ ثبت شوې. د دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی وو چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي وو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي او د مرستندویو ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوالو ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی. په افغانستان کې دننه یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلی په دې راپور کې اورو.
شوهرش یک کمیچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسیدونکې چنی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبې د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل خور وسایل خرچول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده. د کابل د تایمن یو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیریږي. لبه مرغه نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چنی غوښته راپور کې نوم خپور شي. شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لي چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولې او د وخانی کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي ادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه کې نور ګوندي دا بیچاره مسار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پل لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک دسی دي چې بیګا ته څه علاقه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولی دي او ان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونه وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مومی تعلیمی توصیه یک توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هر دی خلق ته مسپارختنه دادا چی دوی حد سو کی تل د خپل احساسات او اړوند خبرې په دې پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی بل کله چې خلق له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي بل ځانونه دې پر ورزش مطالعه او نورو مثبتو چارو بوخت کړي
مطالعه او بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی
د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا محل په افغانستان کې پرواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هر 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوی میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان استراب روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان دي د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځایه کېدو طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو د سر موضوع مداوه چې د پاکستان پوځ وايي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وژل شوې دي دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي وو خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي تفصیل په دې راپور کې
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان سپینګیري ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته څو د غټو سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واسه نه لرو هیڅوک واسه نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف په کې بس دغه غوټ تر غولې د غټو سنو د ګیزر څو شپه داته مزګارې موږ چټي وي نو په دانه موږ ژوند روان دی
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک ډېر لن او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څو دا دلار ګان داخل ګره دا کوربار ګره چې دا نوستي دا د دشنا وخته دي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کړه تخیره ګره دا تکیب کړه چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي به څه وشي په لار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وخته دي
سره لدی چې له څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي یو ګټه راولل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوي د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي دلته پاتې کیږي څنګه ویل نه ته دلته بار میډر استون دا مخه بار مینا وسل میډر په تکلیف ژلاین دو وسل اف دایزي کې دراستون دا ځاینه نه ستدا وبم د روغله نه مشکل وي
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنغوزی د دیهوا د حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي د هغو ځنګلونو احیا او ساتنې ته د پام وشي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب امیرزی وویل
دغه د افغانانو په دغې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره رپرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې د زنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی.
د آزادۍ میلمه د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنی، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپل خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خبرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکلنه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سلام اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه له چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په افشار خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو لحمد یو خواندی که مشروع کرد میخواندی که پای تورا سوا و خندی رو که داورا و بیره منانا کب نامقا و خون که و زحمتون و زنان منگا حدا کل بی جا ترسی دلیو
نوری زکر
امروز هم بیاد کنکور دی ازمان تاریخ نا لارم دی مهندسی فانزای می فایل کر دی دونیم کالو لپاره می ول وسته زکر چی دو کاله ول اما ورسره یو زای دام ده هم دلو دلنو مجبورم چی شپیلی سوه پا نفهم پا افغانستان که دست قانون دکل چی شپیلی سی تا بیا بدلیگی دل پرسی یو سر تایمونه تبدیلیگی نو دونیم کاله کیگه دونیم کاله می حقا ول وسته ولی دی خواهی فانزای می نو اما دی پلار دی مور دی تشویخ لعمل زکر دوی ویلیو چی همه فانزی سی تی دی کانکور لطریقه برالی کیگی باید بی وای لومه درجه و نفاره و شلوم ولی حقا تزرکی میو ارمان و تزه و حتمان جورنالیزم فانزای و ولم و جورنالیست هستم ولی تی دا فانزی پایت و رسیده نو هیچ می نور دامه و نکلا وقتا می و نکلا اولان به شخصی تانتون که می جورنالیزم فانزای پایت کلا و خوشبخت کنه تی پایت و رسیده
پس و ویل تخنیک سانوی که مو مندیسی لسیده؟
بله
دو کلن دوره و دو نیم کلن دوره و؟
دو کلن دوره و خو عموان دا تی شپیل سابی نیم کل یوس مستر اضافه کیگی دو دیغل پر دو نیم کل ما اول وسته
ولی مو دیخواخی رشتانه و مهندسی خو پویگی چه دیره خواه رشته ده پا افغانستان که پتیره بیار دیر خلق والی چه انجینیری که بیا هم دخلی مهندسی رشته غوره کری
بله بله بلکل نو سب ساس خبر پر زای ده دیر کسان دیگه هیلی لرید که مثلا در اپنز که بری لیخی او یه پخیتو گول ولولی چکه چه عمومان ده غده انجنیره بلا بل برخی چی دیده طول ده غریازی هر نسام سلسات دی مضمون رو پور ارتباط لری او کلا چه تغواری چه او خی انجنیر سه باید پر ریازی مضمون که هم ده دیر خب پیاوره وسه نو دیر کم کسان رو تا بری لکی گی زخنده ما کسان لدرس خواهد چه بری لی و ولی محت لگنه دی مکتب پر دوره کم چه ما ویلیو چه زبا حتما جورنالست که گم زبا حتما پر مسلکی دول بانده دی جورنالیزا فاتایل ولا ما او کار بکن فرق برخه که نو دیغ لپارا دیغ دختلا دی جورنالیزم مین دوم ندی رو چه که چون رحم زده مهندسی پرنج که مخی پلارم ولی یا رحم مختل سا دختل خواهی پانزای ول ولا ما فرق برخه که کار اوتا
خیلی که جورنالیزم پر کابل پهندون که ولوست؟
نه کابل پهندون که می ولوسته پیو شخصی پهندون که می ولوسته او تقریبا دری کالا دری نیم کالا که چه پای ترسی دلائی دی طول کارون اخلاص و المونگراف هر چه می هم دفاع دل ولی متاسفانه در چه فیلم پر افغانستان که دین جون لفارا دی پهندون سنت دونه دی وزارت لخواد خواه بندی نور که ولکی نوزما سنت هم پاته در خواهی دی پهندون لخواه می چلور کلا نداره دی بلی لیتوف سر پای تا ورسی دیولا او یعنی جان ویلی شم چی جورنالست هایم او بلاخله دی جورنالیزم لسان
مخیلی دی چی در جورنالیزم ولولی رسانه سرم و فعالیت پایل کامکاری پایل کرده؟
بله دی مهندسی پانتون بلی سمستر که چما دی افغانستان دی رسانه سر دن در پایل کرده همه غدی لامل شد چیز دوراز دی خواد خواد دن تکلم بیانو مجبور سم چیز پل پاد تون شپی تا وڑا اوما نو مخیلن چیز جورنالیز پایل کرم تقریبا یونیم کال ما دن در تکسار اکلا دی رسانه پا بلا بلو تانگو پا بلا بلو برخو که مسلم اگر نمیخوام وسره ای جای و میگفته سه مسلکی تو گفته در بالا کی وسم میشه که میپایتون خواب وسره پایل کرد.
پاموشه خسته و گده رسانه وسره چی تاسو فعالیت کاو پکم بالا کی راپور متهی کاو خبرون نامادگی منی ولا یا پکم بالا کی؟
پلوم ری که ما دی دوبلی لطام میت خواب پایل کردن او دی دوبلی بالا کی مکار شروع کردم و مسلم اگر نتیل کم موده کی بالاخره تو اندل سرودی خبران تر لارا پیدا کنم او همه غیدی لامش ول سه نو دغه ځینی وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسه هم مسل چې ډېر کمه موده کې وتندل چې تلویزیون خپرونه په لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړل
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بله نوري صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاندې یا پرزنټرې په توګه وم هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی سو. اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېرې کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نورو مخته وکړله دي شاید یو څه مودې لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاري نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته د یو څو ځینو یو پورته پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري، تر څو سوچه اصلي له پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر میشتي ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ګورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل چې د تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د یو مشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شپه پرېږدي چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما غوښتل یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله د غدښتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه، تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لاره خلکو ته ورور وپېژني؟
نور څه څه د نجونو په حق ډېر خبرې کوم هغه په رسنۍ کې وي هغه کې زما په خپرونو کې اوسي حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي که هغه د نجلۍ ورځ وي که هغه د ښځو ورځ وي یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې دي زما د کورنۍ د غړو څخه وي زما د فامیلونو څخه اوسي حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کار مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وسته یو تشویق کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم زه څه وخت احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پیدا
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډېره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نورصاب زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړي دي مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ که تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورصاب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د میلمانو را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده دو نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما میلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه او یو تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی مې کار شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي زبینم چې د کوم خبرونو لیدونکو دی دی د دغه خبرونو چې ما په ډیر علاقه سره پیل کړی ده او چې لیدونکي کم دي، یعنی په دې باندې مونږ پوهیږو چې زمونږ هیوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د حل کار لپاره ښه د درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلې په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظریې او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی، په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سي هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو رسر زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یو په یو بازار کښې په یو ځای کښې په یو نندارتون کښې په یو کتابتون کښې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پېغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، ځکه زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم. او د خپل کور دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړی ده. هېڅ همکار په دغه برخه کې نه لرم. یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي او هماغه دي له مخې چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایې چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوس وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
لگنجات تر سمرقند، لگنجات لگنگا تر سمرقندا لخنیه تر فرارو دا لخنیه تر فرارو دا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا سادا دزل مودی یا تنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا دنو روز نسهر بادا نوروز نسهر بارا نوروز